سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څخه باندې 170 حکومتونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده.
په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصدې د قصاص صادر کړي دي، 90 فیصدې د دیت صادر کړي دي، پر ودیرش نه پر باندې د رجم او د سنسار فیصدې صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سختي سزاګانی ورکوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوانځي او پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکول غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرونه وخت په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي، بیا یې د پانتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډیره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشا کاش کړي، خو په تمانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کابل یې پیښه رامنځته شوه. د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشې کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشې کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقف کړي لامل یې خبریالان نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولې دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارن ویلي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتېږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروسته خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې د خبرونه ولولې. رابه شو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په دریارخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنۍ چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نوریدین عزیزی او دغه راس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اساس امیر خان متقی به پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په دیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکل اسلام آباد ته د شغل متقی د سفر د هدف په اړه وایي:
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنوی چارو وزارت پرسیال ویان دا هم ویل چې امیر خان متقی به پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنوی چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سش کال د فبروري په 2020 د پاکستان د دفاع وزیر په مشي د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. اسمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو لشنون کې هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تمه لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته مې راغلې. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي، او ځینې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یوځای شوي او پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجنګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځه شوي دي. متقی اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستیو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي. او بل دا چې طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا سوزونه چې طالبان ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر زی او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده، خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین نه غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کنفرانسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به مونږ شاهدان د دې اوسېږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هېوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پرېکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پرېکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرېکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپو چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خیبر پختونخوا کې پرون په څو امنیتی پیښو کې خونکو په ځانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په خیبر پختونخوا کې د اکثرو امنیتی پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ناامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو شونکو په شمول څوار لستنه وشل شوې دي. پرون پنجشنبه سهار په برکورم کې په دوو پیښو کې لشت لژه وتنه وشل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړی پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په شوانزی کې وشوه شپږتنه په ډزو وژل شوې دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چنار کې ډاکټران وایي چې د وو شوونکو په شمول اته مړي روغتون ته وروړل شوې دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورم کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکو شیعه مذهب دي، له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نشتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونی پیښې په اعتراض کې باندې ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو نشته کې لشتر لشه شپږ پاکستانی پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وشل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وشل شوي دي. د پاکستان د دولتي رادیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیر دونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان رادیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شو دي. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لشتر لژه شپږ وسلواله حمله شوه، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړی او 500 میاشتو کې په پاکستان کې 416 ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 200 درنی وی تنه پکې وشل شوی او 1520 نور شوبل شوی دي. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوی چې اوس قبایلی سیمه هم ورسره تړل شوی دي. په دې صوبه کې په 219 بریدونه کې 102 وی تنه وشل شوی او 310 نور شوبل شوی دي. ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوی دي. د بلوچستان په 318 بریدونه کې 80 تنه وشل شوی او 109 نور شوبل شوی دي. سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غزیدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوې، خو په سند ایالت کې بیا 16 پیښې شوې چې په دواړو ایالتونو کې د 20 تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوز او ټي ټي پی ترمنز د اوربان لپایته رسیدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنوري دونکو او دورکوسو وازیزانو او دوستانو د خبرونه ګران مینوالو سلامونه میومنی. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځ مو په خیر او خوشی سره تیر کړی وي. د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په تیر اونۍ کې ستاسو له خوا موږ ته دورکوسو او یا پیدا شوی کسانو په باب زیات پیغامونه نه ور رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارک ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروف واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خبرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو د ځنو پیدا شوو کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سالا شمیره وای ما 0 8 8 3 0 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبیم وای ما واتس اپ پشتا دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیم 0 8 8 9 10. نو روشن هم در تبیم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبیه وای ما چې دا پالش میرا د هم زنګ وهلو شي هم واتس اپ ته میسج کولای شي. نقصونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر دغه شمیره ده. زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وی خپل کوښنۍ دې تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
درنو دوستانو په دې هیله چې تاسو کم خپل او عزیز په دې پیدا شوی کسانو کې وي اوس به هم دغه اړیدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې دي. خو په سر کې تاسو پاملرنه د یو اړیدونکو یوې مهمې خبرتیا ته اړوم چې موږ ته د واتس اپ لالارې راځي ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برو خلکو رو جوړ اسب خیر است. دا ځوان په نامه د پیروز ولادي جمعه ګل د نکنه محمد عمر دی. د موټر د زوزن پر گردنه چې پسوي دی د بالامرغا د ولسوالۍ په ساحه کې د خپل شهید سوي دی او څنګه څنګه شهیدانم صدل ته سپخانه کې د دا ځوان بجې کې دغه تذکره دی د هرات ولایت تذکره لري. کار څه کې پیژني یا معلومات ورته سچ پر دغه نمبر زموږ سره معلومات وکي. پیلان جسد د بالامرغا ولسوالۍ په عمومي شپخانه کې دی. سم دی الله تعالی مو ستجر سیمنه.
ګران اوریدونکو دغه ورور خپل د ټلیفون شمیره نه ده یاد کړی خو زه د هغه د واتس اپ شمیره تاسو ته په خپل وایم 00 درنیوي او 0 شپاش 0 پنځه څلور شپاش اته پنځه. شمیره بیا تکراروم چې دا البته د افغانستان شمیره ده 0 او 0 شپاش 0 پنځه څلور شپاش اته پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم ولا لغونه ما لغمانه لږ خاص ته کوم څه خیر ماشینه غره کې شوې ده. الهام فلم ده سهار ته ولوم چې نو ته ورو اس نه لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وایا په دې کې څه پیغام نه ترکې وکړم خو په ما.
السلام علیکم دازادی راجو کار کوم کته زمو شو ځوان قصوی دی د صدا په نام دی د پلان می دوست محمد دی مساکلات ولسوالی څخه قصوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اتن نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي شماره ده 0 1 0 3 صفر پنځه اته دوا دوا پنځه. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پن بیس شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوم ګټه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کې استعمال کوم. مې یو ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زید محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله د ورسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجن کی مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یا د زما ځاغوي یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 1 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 1 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت څورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده نو د غنجان ورور ته په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات شي خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلکه دی نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوم از ما نمبر د سه ام سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سه پر در یو شپارس ات سه پر یو ډبل زیرو یو و د ما د فیبال نشمیره ده ازادي رادیو زنده باد د پیغام نشته په ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمول عبد الملک ته هلمند ولایت ته کې کې دوه سوالې د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 3 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 3 9 و 2 و 1. والسلام با احترام
نزدیک را دو طول کار کن که اردو مدت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان دکازوی شکیولان میشه در نایز ات لازوی در پنجل مسجد زابل ولایت تا فرد دول سوالی در ایجاد کلی و شدون کدی و مره و سیویش کار دی پقادی میان ناو پرنگ غنم رنگ لحجای یو ستیز ده در مدرسی طالب دی یو کال کیرو چل اخپل کورز خنادره کدی نو که هر مسلمان رو کاغتا پا انسان پا داخل کیا کو بحر که زموږ ژغ اورې کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش 0 اویا 2 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 2 سوه 1 نوي 0 اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي د اوسو برنامه ټول اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشه بیاز جان پر دیمه د هلمند د پیغام پر زمه زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کازی دی. یو کال مخکې خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شو ورو علي کې ونیسي په ټلیفون شو راغلم 0 و 0 اته 9 2 3 4 8 4 او ګل شو روان دي 0 و 0 15 2 3 2 0 15 2. شمیره زړه بیا تکراروم 0 و 0 8 9 2 3 4 8 4 0 و 0 15 2 3 2 0 15 2. سلام شمیره ده 0 و 0 4 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 و 0 8 4 2 0 9 8 9.
روشن صاحب هیله کوم چې پیغام راته خور کې شباب شلیمو ته مې راخوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه ونی کی هیل وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی وو، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورور که د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق ترلاسه کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي: 0-2-2-1-1. شمیره ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. یادونه: حکمت الله د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم، د عبدالباقي زوی، د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم: 0-2-2-1-1. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت مو بخیر. روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې در سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر څو ونې تر مخکې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردۍ د مخې د موږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0-3-3-5-5. بل شماره اتصالات هم 0-5-9-3. روشن سے محترم، تاسو نم دا ہیلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگ توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پل لارا آغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان، مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخ ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دي وکړي له ما نبی الله زابلی سره دي په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0-5-4-5-5. تکرار: 0-5-4-5-5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی: 0-5-5-5-1-6-8. تکرار: 0-8-5-1-6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما دا دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا او شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغی گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما غاوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي صفر و اته څلور اوه څلور یو و پنځه یو شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر و اته څلور اوه څلور یو و پنځه یو واټساپ هم پر پاله دی د ساده رنګ د پاره هم ده سید ورور علام وساته کلم مرس السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی په فنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سوپسو کرو به وي اختر محمد نمیږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی هارډ ورک صفر اوه 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 صفر درې وارې نه نه درې اوه دغه شماره ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا ته روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی تورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي صدا اعصاب تکلیف هم لري نو څه کم څلور کال کیږي چې د کور څخه نادره کسو دی هر مسلمان ورو ته کړه د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی ابتلاس مېره د صفر وسو دوه اتیا وسو یو نوي پنځه سوه نونس صفر و اته دوه و نه یو پنځه یو نه د بې سیم شمیره ده صفر و صفر یو صفر دوه پنځوس وسو نویشت میانا ونه لري تورغه نمرنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري شې چارې شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوې ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوند درک لور که چا یې لیدلې یا مانه توګه څه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پرسن د ستور سین سړی وو او په ټیپ اپ سره مرمه خورلې او پراستا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر و سو یو دیر شپږ سو دوه اتیا څلور سو پنځلس شمیره یو ځلی بیا تکراروم صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو.
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کړي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي صفر و اته یو سلو سلور سلویش نش پیته سلور آویا بیا تکرارم شمیره سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدې پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاره هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادي ملما. درنو اوریدونکو، بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم. 1902 میلادی کال کې لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې دلته یو ښوونځی و، د عبید الله یابوبند په نامه. تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زده کړې وکړې. وروسته هغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چونه هلته د امنیتي وزب سي سمنه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو، یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و. البته دقت ډېر لوړ و. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بېغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابه سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې شته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه دا د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي سي. یوه سنه یوازې ترې زده کوي، نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معامله مزدک کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزر په خوندزی په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله چې بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو، د لمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو
نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزه نور راکړلې. امغه ډیر خای ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل امغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي متاسفانه هغه عملی نسو. هغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم تاسو هغه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې زبې نوې ائیډیا درلودي. نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه سن. نو زه هغه دوه سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په پستلرم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک پنامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدین. نو پام دې خطر ما دغه بیا د مخابرات نړیوال بانک جایزه وګټل. نړیوال بانک ماته نور جایزه هم راکړل چې څو کانفرنس وو زه وغوښتل سم بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه وو ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکای ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کې چیرته موټر کوم ستوند وي یا غلا وي یا بل ستوند وي نو هغه جریمه کاو پیدا کاو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کسنجول سره یو تک یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ممیاس مسګو دي
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و ټکنیکی له هغه امکان درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست کې ماته پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسیت دور تحریر څم باندې یو دل نیم دا وسیت په ډیر لوی کچا داری فساد وو. تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کوم هغه ابتدایي شمیره درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و نور کوم ستونزه نه و ځکه ټول اړخونه مو سنجول و تا ما هغه خدمت دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمر مرسته وکړ دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسته به شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویر نه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورنو دی نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړول اندغه نور ادارو ته موږ سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول دی موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له پیل څخه شروع سو بیا خو ورسه د کیسو د سو تر اوسه پور بیا درک کمپنی مرام تکړه تر اوسه باندې برخه کې لګیای
درک کمپنی اوس هم فعال ده.
بلې به 2019 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زم محصول و ما کارم کول نو بیا مخه دا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رېجستر کړو د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا ما غو مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکو د موټر د غلا مخنیوي د موټر څار او رادیابي د ماشومان او رادیابي د سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو ویبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت تر وروستي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ولا او دغه مسونیت ولو لغره د خپل بد مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په وروستي 2000 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دال لري په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما به کول خو د افغانستان غ شرایط د سی اوس نور یعنی د ته جوړ نو مو څو میس کار باندې وکړه تا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا مغه دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمای کې پاتې دی افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر خي واخی لا اډی واخ په اصطلاح موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبه هغه هم پر لمیک پات یو دل نیم دا اوس د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نورتی هیڅ د ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمیک پات دغه کار نو اوس په اصطلاح د افغانستان په کچه باندې ولو اما په نور برخه کې مو خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسي کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په وس دانشته آی له دې سره سره ستاسي کمپني چلی شي
تروان زيب زمو چون مشتريان پیرودن کی تا 2013 کال را به دی خو لرو مغ دیغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دیغه خپل موټر دیغه لاري ساری بندوی لغلای خوند کیوی هم د زماشمان لپاره هم د ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بده دی ادارات او د کار او د لپاره جوړ کړي دا ما نو مشتريان ستاپ زرګونو دی د اوس د مغ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمغه شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري ستا د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوي یا لږ ځای په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستا خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لږه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپانګونه کې نو غل لپاره اول خبره ثبات ته سیدل تزما پانګونه خوندې ده کنه ده خوندې انده اول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو او لغسته ولې د نیو نیو وختونو او نیو کومه داسې پیسې لارامز ټیکړو دی غیله لپاره یو هنده دی احتیاط خبرې تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دی طالبانو ستونزه حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا له دې سره جوړ سي زموږ لپاره سیاسي اړخ په اخر دی څه کوي
اوس پر شو دی مصنوعي ذہانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټيليجنس بيخي نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر نور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولونو لري د اوس روسیش مې ما وخت لزو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرونه منم ولېګله. نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده. نو هغوی په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره دا ده چې هم ننګونې شته هم فرصتونه شته. ننګونې د افغانستان غوندې هیوادونو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه یې هغه هیوادونو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغوی په دې برخه کې پانګونه باندې کړې، لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ چې دغې تاسو یاره میاست که وین یار دوه میاست ورځې لس لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي.
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرته وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی، دا دی خو دا کارونه نسي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده. یعنی کته چې یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې د ټول نړۍ کې کوم منابع دي هغه تم لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او له یادیم نه وځي. بل د انسان یو څنګه کته چې ورته فکر وي، دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخو یو بل ځوان ته ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه راواخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واقعا حتی په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسې وروستي څو ورځو کې د ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اوریدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټي فور سی راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه اته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو، یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي. واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی، په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم، یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم. حتی
بلکې په پلانونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي څېړنه وکړي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخې نه نیول کیږي. واخه دا د تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي؟ موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس می خپل هم اکثرا نیری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما مده سلټه مخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده؟
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه. دغه څوک کی زاس پنوي زبل ولما ورسته ورسته کې مصنوعي زکاوت راغو زب دی اسپانوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلې امداد سې زس هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سلمه سره اړیکه لري سی غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه ل زبان دی ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه د هم دی اسپانوي د تینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیاي ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم دمرې ز تملګړم د ورستی دوه میاس کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زول تکینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دمر لوړ صورت ز خبرې کوم سی اغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا یعنی کیدې درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده ان واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وکړې ستاسو رنځې دومره معلومات زه د ځان پاړنل لرم لکه مسوي